د خبر اترو د خبرونو د خبرونو ډیرو قدرمن اوریدونکو سلام روغ او سوکاله اوسې نو شباش نایم د روان خبرونه قربانه قدرمن اوریدونکو د افغان ولسمشر دوم رسیال وی افغانستان لا هم د رسنیو او خبريالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو نه دی. افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې خبريالانو ته د مرګ ژوبلې اوختل د حکومتي او غیر حکومتي کسانو لخوا د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او د مافیات فرهنګ شتون د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالی عمده لاملونه بولي او په دې اړه اندېښنه ښیي. د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش د پنځمه پورز په کابل کې د نومبر دوهمه د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالی او جرایمو د مافیات د ختمېدو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ویل، سره له دې چې ډېرې هڅې کیږي خو بیا هم خبريالان او د رسنیو مسؤلین له ګواښ او خطر سره مخ دي. دا چې ولې نو دا او نورې ورته پوښتنې به راته په خپرونه کې زموږ دوه ځوان او تکړه ژورنالستان یا خبريالان او زمون قدرمن ملمانه جواب کی چی و پروانه پکتین پکتیا کې یوازې نه ځوانه خزینه خبرياله ده او بل هم د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسل را سره دی چې دوی به هم په خپل وار ستاسي او زمون پښتنې جواب کی. هله ده چې اوریدونکو هم د په افغانستان کې د خبريالانو په ستونزې خپل پښتنې لاندې او راغونډې کی، نو د خبرونې په لړ کې به د دوی نه هم او پښتو چې دوی څه نظر لري. پروانه پاکتین ستړي مشه خبرونې ته زما غږ
سلامونه او نیکې هیلې ټول محترم اوریدونکو را او ډېر زیاته مننه تاسو په خیر راغلئ.
مننه. دا چې تاوتریخوالی د خبريالانو سره او د رسنیو د مشرانو سره د کومې خوانه کیږي او څنګه دا به هم تاسې او عزیز احمد تاسو راته ځواب کی. خو اوله کې د یو خبريالې په توګه تاسو نه پښتنه کوم یو ځوان خبريالې په هغه سیمه کې چې لا بل ملګری دې نشته دی، بل خور لړم در سره نشته دی، نه په مسلک کې او نه په کارونه کې ځان لای د کومو ستونزو سره مخ.
بالکل دا خو بیخي سخته د موږ لپاره چې پلاسي موهیت کې چې تاسو ته معلوم دره چې د مرتاله رسولانه دا او د خزل لپاره په هر برخه کې کار سم رسمنه دا او څه پاتې بیا د ژورنالیزم په بخش کې چې هغه مدرسي ولایت کې چې پیږي کې هیڅ خبریاله بل وجود ونه لري، البته د ژوند په تخه هیڅ خبریاله نه مسلکي او نه همداسي بل خبریاله وجود ونه لري. دا ډیره سخته ده زموږ لپاره، خصوصا ما لپاره چې په دې برخه کې کار کوم. اول خو د محیط نه او بیا د مخالفینو له خوا نه، یعنی ګواښونه بیخي زیات دي په دې برخه کې، خو موږ خپل همت له لاسه نه ده ورکړی او انشاءالله دوام ورکوو د خپل مطلب.
ښه، پښتنه دې په یاد چې د څه ډول ګواښونو سره مخ د دې پښتنې ځواب نه لګرو ساخلم. خو اوس را سره د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسل په لین کې دی، هغه ته خرغ لاسوم. تسل سب ستړي مشي؟ خوشاله چې خبرونه کې را سره هستی. افغان حکومت د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالی او جرایمو د مافیات د ختمېدو نړیواله ورځ د خبريالانو لپاره په څه ډول یو وضعیت کې لمانځي؟
متاسفانه چې زه په دغه وخت کې تاسو راوښلم چې زه اصلا نه غواړم خبريالانو په اوسني وضعیت باندې خبره وکړم. له بده مرغه دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې دی دا کاملا زړبوږنوونکی دی. افغانستان یو تنور ګرځېدلی دی او موږ خبريالان پکې کار کوو. هر ورځ موږ دغه تنور تر غاړه تاویږو، کله کله ورلویږو. نو په داسې وضعیت کې چې بیا هم د خبريالانو په وړاندې د هغوی د تاوتریخوالي د نړیواله ورځ په وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ لمانځل کېږي، دا ډېره ګټه نه کوي. په دې بحث نه سره کوو اصلا. زه اصلا نه غواړم چې نن په دې بحث وکړم چې موږ په افغانستان کې څومره خبريالان وژل کېږي او څومره بندیان کېږي او څومره د زورواکو لخوا تهدیدي او څومره د وسلوالو مخالفینو له لوري په مرګ باندې
تهدیدېږي.
وضعیت د کنټرول لپاره یوه د سړیتوب طرحه را وړاندې کړو د حکومت په فشار باندې او د نړیوالې ټولنې په همکارۍ په فشار باندې چې د خبریال په وړاندې وژل کم شي، د خبریال په وړاندې تهدید کم شي، د خبریال په وړاندې د خبریال کاري ساحه هغه چیرته کار کوي هغه په مسؤوله توګه ولاړ شولی شي هغه کار وکړي. دا هڅه اصلاً
همدغه بحث ځکه چې که تاسې بله او ډېرو بخې تسل صاحب چې ستاسو خبره مې قطع کړه په ګل دې بدله شي، همدا چې دوی څه رقم تاوتریخوالي سره مخ دي، دا به د قدرمنې خور پروانه پاکتي نه او پښتو چې دی په ساحه کې هلته کار کوي دا به راته خپله تجربه ووي، د سترګو لیدلی حال به وي. بیرته تاسو ته راځو چې څومره ژورنالستان په 2013 کال کې یا په ټوله کې تر اوسه پورې تهدید شوي دي، د کوم رقم تهدید سره مخ شوي دي، څومره مرګ ژوبله دوی ته اوښتې ده، چې دا خپله د دې ثبوت کې چې افغانستان په څه رقم یو وضعیت کې دا ورځ لمانځي سبا ته. نو مهرباني وکړئ فریده پروانه پاکتي.
ډېره مننه. زه به دا ووایم چې مخالفین خو طبعا چې د افغانستان د هر وګړي دښمن ده، دغه واضح خبره ده چې دوی لخوا دوی ته ستونزې پېښېږي. ولې په افغانستان کې د زورواکۍ مسله ډېره عامه ده چې کله یو خبریال یو ساحې ته ځي، هغه ساحه که د یو زورواکۍ لخوا نه غصب مسله وي یا نور داسې ستونزه وي چې هغه باید خبریال تر خپل ولس ته پورې ورسوي، دوی د زورواکو لخوا نه داسې کسانو لخوا نه چې هغوی زورواکي دي او په محل کې دوی واک لري دوی لخوا هم تهدیدېږي هم وژل کېږي. یعنې په هر صورت کې خبریال د کار خنډ ګرځي، دوی نشي کولی. دلته حکومت د خبریالانو پوښتنه نه کوي، د خبریالانو کله چې یو خبریال شهید کېږي دوی د کورنۍ خلک پوښتنه نه کوي، نه هېڅ توجه خبریالانو ته نشته.
بله داسې پس او بخی داسې د تاوتریخوالي کومه بیلګه لري چې چیرته د راپور جوړولو لپاره تللی اوسې، کومه خاطره در سره یې چې په مقابل کې د څه شي ویدي؟ بله بله، یعنی معلومات در سره شریک نکړه سره دې چې معلومات ته
بله همکاري کړی وای یا حکومت یعنی مصر حکومت دې دې اثر وای، یعنی هیڅ مشکل نه و. ولی موږ چې خبريالان هیڅ ملاتړ کوونکي نه لري، موږ زموږ دور پیو باندې نه رسیدل، مجبور بل تلا راغلو. یعنی زه نه هغه راپور هم داسې نیمګړی
پات شو. سره دې چې معلومات ته د لاسرسي قانون د سیمې په کچه اول راغلی دی، ځکه چې ډېر ښه قانون ورته جوړ شوی دی، خو بیا هم زمونږ خبریالان تر اوسه پورې مشکل کې دي. تاسو وویل چې حکومت ملاتړ نه کوي د خبریالانو، نو بله پوښتنه مې تسل صاحب ته راجې ده چې حکومت وایي چې په تیرو 13 کلونو کې د خبریالانو د ستونزو د هوارۍ لپاره ډېرې هڅې کړې دي، او د دوی په وینا چې خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جوړول او د خبریالانو د ملاتړ صندوق پرانستلې ښې بېلګې ګڼي. د ټولو خبرو سره تسل صاحب تر اوسه پورې څومره ژورنالستانو ته یا خبریالانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده تخمینی؟
نشانه خور ما مخکې ویلي چې موږ له بده مرغه یعنی په تېر کال کې یا د کال په دې اوږدو کې موږ یو در جن خبریالان لاسته ورکړي دي، متاسفانه شهیدان شوي دي او همدارنګه زخمیان شوي دي. د بحث موضوع ارقام نه دي، یعنی واده مخ ارقام باندې باید کلاس یو کډیار لسی. خبره دا تاسو معلومات خبره ته خبره دا چې ولی حکومت لا هم نتوانیږي چې په دې خبران په مرجوب لکی مرسته وکړي چې هغه راکمه شي. همدارنګه په معلومات کې وګورئ نن په کابل کې تالنده وشو لکه نه دا ماته کوچو درې ساعت وروسته لا هم معلومات نو راغلی رسنه ته چې هغه وایي چې دا ځانمرګ نه و، دا تالند و، یا دا راکټ نه و، دا تالند و. په دې سره کې تلور ساتو کې خلکو پاتېونه وتل، خلکو مشمن مکتب ته وابستول. یعنې تاسو ګوري دا د معلومات د نه ورکړي هغه سببونه چې څه بد تاثیر کوي په دې ولس باندې. زموږ ولسمشر ډاکټر صاحب هم نشه د دې بحث کې چې له اقتصاد نه غهي کوي قانون پاس شي، کرنی معلوماتو قانون یا د خبریالانو مسؤلیت کمیټه یا همدارنګه د خبریالانو د مسؤلیت لپاره طرز عملونه چې جوړ شول، د دې نتیجه چې شی دی پرسته دا چې په صندوق فعاله شو. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه په کابل کې په ټولو ولایت کې فعالیت کوي، یعنی کومرغه د هغو پام کمیټه کې موږ هم حضور لرو، خو له بده مرغه چې نتیجه چې کله راواخلي، کله چې هغه ریپورټ راواخلي، هغه اصلا د دې جاب نه کېږي چې په دې کمیټه کې اوسي. موږ نور اړتیا نه لرو چې له حکومت سره بحث وکړو، موږ نور اړتیا نه لرو چې د کمیټو په اړه باندې بحث وکړو. موږ کام په مستقیمه توګه باید نړیوال ټولنې ته مراجعه وکړو، هغه راکش کړو، او هغه کمپنی چې هغه اعلانات ورکوي، او هغه ډونران چې هغه یوې رسنۍ ته فنډ ورکوي، هغه کچیرې موږ په دغه منیجمنت باندې اوس لګیا یو، ځکه له حکومت نه تمه نوره شکېدلې ده. موږ ته په کار، موږ اوس په دې پروسیجر باندې کار کوو چې څنګه نړیواله ټولنه، سازمان ملل، او هغه سفارتونه چې هغه مطبوعاتو ته فنډ ورکوي، هغه په مساوي توګه په ټولو رسنیو تقسیم کړو. بیا هغه وخت موږ حق اخیستلی شو. موږ د انشورنس حق نه لرو، موږ خبریالان نه دي بیمه شوي، موږ ته د بیمې حق نه دی راکړل شوی، موږ د تقاعد سیستم لا هم نشته، د کار قانون متاسفانه په رسنیو کې نشته دی او هغو توجه نه کوي. نو که په دغو شیانو باندې موږ له حکومت له نړیوال ټولنې سره چانه بازي وکړو، هغه دې ته وعداره کړو چې تاسو دغه خپلې مرستې صحیح تنظیم کوي، هلته به بیا خبریال لږ تر لږه خپل حق اخیستی وي، یعنې هلته به بیا حکومت ته هم بله بهانه نه وي جوړه. یعنې هغه د شرم توکی به دې ته ورګرځېدلی دی، مجبورې چې بیا په وخت رسنیو سره معلومات شي.
بله، تاسو صاحب نو بله بله
څنګه ورتاو کی چې هغه خبریالان وهي یا زندان ته چې بالاخره وژني، تر اوسه دا نه دي کړي. که دا کړي وای نو موږ به
زړه وره به په خپل خواست کم. تاسو صاحب نو ستاسو موندنې څه دي چې اصلي علت څه دی؟ حکومت خپلو ژمنو ته یعنی متعهد نه دی، دغه ژمنې چې کوي که مشکل څه شي کې دی؟ ولې حکومت نه دغه بار بار د ملاتړ غوښتنه کیږي او دومره دلسرد دي ټول خبریالان چې د حکومت نه لاس اینځلې؟ لکه دا اوریدونکي ستاسو خبرې موري او د پروانه جان خبرې مو اوریدلې، نو اصلي علت څه دی؟
اصلي دلته دا دی چې یو صحیح درست میکانیزم د رسنیو د آزادۍ لپاره او د خبریالانو د کار لپاره وجود نه لري، او نړیواله ټولنه چې مرسته کوي هغه یوازې په محدودو رسنیو باندې فوکس کوي، او همدارنګه رسنۍ هم تر یو حده پورې ملامتي ګڼل کیږي چې هغه خپل خبریالان تصعیر روزنه نه ده ورکړي، هم په سیکورټي، هم په امنیتي لحاظ باندې، هم په مسلکي لحاظ باندې. و کله چې خبریال دی د توبرې، یعنی په افغانستان کې اوس هغسې کسان دي چې هغه د فیسبوک د یو پوسټ زغم نه لري، هغه که وسله والې ډلې دي، هغه که په حکومت کې داخل خلک دي، د هلک چې په پکتیا کې بندي کړی دی وسله وال طالبانو نیولې، دا د فیسبوک په پوسټ باندې قلمجار دا نیول شوی. په سلګونو همدغسې پېښې په د حکومت له اړخه دي چې دوی خبریالان په یوه پوسټ باندې تحریر وي، چې د فیسبوک د سوشل میډیا یو پوسټ هلته وکړي او هغه دوی تر بندې رسي او هغوی تهدیدېږي. یعنې چې وخت ستا په ټولنه کې زغم دومره کم وي، نو خبریال په کومه معنا باندې بیا د بیان د اصلي مسلک چې دی په هغې واقعي کار وکړي او هغې ته ژمن اوسي. نو دلته یو درست میکانیزم وجود نه لري. همدارنګه جزانه شته اوس کله چې یو څوک د خبریال په تهدید یا د خبریال په وهلو باندې تورني، هغې ته هېڅکله هم جزا نه ده ورکړل شوې. دا موږ څوک چې موږ زر قضیې وڅېړلې، د دې چېرلو نتیجه بل اخر په دلیو قضایي ارګانو کې څه شو د ترنوالي ریپورت څه شو د امنیت ریپورت څه شو د داخلي ریپورت څه شو د محکمې ریپورت څه شو ته یو زورمن ته یو هغه چې واسي ور باندې رسیدي هغه زندان ته کش کړه اعدام ته کش کړه بیا د بل څه ظلم وکړي خو اصلا د فردي دا چې موږ غوښتي په نوې لګړنه نه والا ټولنه دې په خبر باندې اوري او نه حکومت اوري او بل نه هم دروس دی د بعض وخت خبر اعلان هم غلطي زندگی کې دا هم په دې باندې د دې سبب کې چې هغه رسنۍ ډيري مسلکي نه دي یو په فرانسه کې یو شمېر رسنۍ مسلکي نه دي نو دا کې خبر اعلان سره دا غلطي دي تاسو خو لې پیښه کا دې په مارک تمامېږي یو تحقیقي ریپورت خبر اعلان نشي کولای لکه چې هغه زمينه مساعده نه ده لکه چې یو دروس میکانیزم بلته وي
بله مننه منن تاسو سب تاسو لاین کې اوسې پروانه جان تاسو د تاسو سب خبرې واوریدلې چې په مسلکی لحاظ باندې ځنې خبريالان زمونږ ځنې نیمګړتیاوي لري چې هغه د دې سبب کیږي چې مشکلات اورته پیښ شي تاسو دې برخه کې سوي کله چې ساحې ته ځي د کار د پاره څنګه هغه اصلي توازن چې باید یو خبريال ولري د رپورټونو د پاره دغه موضوعات سره د ادارې د خونه څومره شریکيږي کله چې د یو راپور جوړولو د پاره د دفتر نه وځي په کومه اراده څه تاسو ته ویل کیږي د ادارې د خونه مهرباني
بالکل زه دې ورو خبره تاییدوم او ورو دې شي په ځای خبره وکړه ځکه څنګه چې ورو ویل دي نو رسنۍ دلته مسلکي نه دي ځینې رسنۍ حتی په دې نه پوهیږي چې ژورنالیزم یعنی څه خبریال یعنی څه دوی یوازې هغه خبریالی یعنی خبریالی موضوع باندې نه پوهیږي اسې راغلي دي هغه مسلکي ژورنالیستانو مسلکي رسنیو نوم یې بدنام کړی ده نو څنګه چې ورو مخکې ویلې باید دې لپاره یو قانون جوړ شي چې مسلکي خبریال مسلکي رسنۍ له غیر مسلکي رسنۍ سره جلا شي بیا دا پیښې نه پیښېږي ځکه یو مسلکي خبریال چې کله ساحې ته ځي یو مسلکي خبریال چې کله راپور پسې ځي هغه په دې پوهېږي چې هغه باید څنګه له کومو قوانینو څخه استفاده وکړي څنګه رپورټ جوړ کړي څنګه ساحې ته لاړ شي په کومو قوانینو له خلکو سره خبرې اترې وکړي خو غیر مسلکي په دې موضوعات نه پوهېږي دلته ده چې د مسلکي خبریال نوم له غیر مسلکي خبریال لپاره بدنامیږي او د خلکو اعتبار هم تر رسنیو باندې کمیږي
بله تاسو سب په حکومت کې یا د نن نظام کې څوک دي د کوم اشخاص چې د رسنیو او د خبريالانو په وړاندې د دوی د فعالیتونو په وړاندې دومره خند ګرځي دا څه معلومه شوې ده
او یو شمېر ولایتونو کې ځینې کمانډانان د ولایتي شورا یو شمېر غړي دي په حکومت کې د نن د حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي دي او هغه هغه کسان دي چې هغه په څلو فساتونو باندې کړی هغه واځي د خپل چوکۍ د ساتلو لپاره هر ناروا کار ته لاس اچي او خبريال د ټولنې یو سپیشل شخص یو هغه چې دا وضعیت درکې ویني نو هغه یو ریپورت وسکې یا په فیسبوک کې یا په سوشل میډیا کې یو هغه راپور ته کې کله چې دا و کې بیا د غوښتنې خوا ته دي بل پلو چې د حکومت او وسلواله د لچې دی هغه هم بعض وخت په دغه جګړه خو ستیر هغه پر افغانستان کې هم چې کیږي نه مطبوعات ته د جګړې د جګړې ته د صبر کول یا د جګړې د پرسول لپاره یو بهترینه وسیله ده یا د کنټرول کول لپاره بعض وخت دی د جنگ په کرخو کې کله خبري اعلان شي هغه د دستور ګل ده له حال وای نو هغه په هغه ډلو باندې چې په جګړه کې بوختي خنه تمامي یا د غوي ضعف کې وي او یا د بل غړې بریاوي نو له دې وجه بیا دوی ته مشکل جوړ شي او بل تاسو موږ د ارقام خبره وکړه یعنی دا له بوخلون کې حالت دی اوس تیر د تیر د لاس میاشو کې موږ د رسنۍ اولس خبري اعلان او د رسنۍ کارکون کې له لاس ور کړی دا یو ډیر لوی رقم دی په لاس میاشو کې په لاس میاشو په وختو کې چې دومره خبري اعلان له لاس ور کړی د افغانستان خو په دې حالت کې بیا موږ دا ورځ باید ونل منځو په دې حالت کې موږ باید افغانستان کې تدانو ورنه کوم چې دا دی اطلاعات د لاس رسی په ټاپ یو ډول کې نه دی اصلا د بیان ازادي ته د خلک شمول نه دي هسه په کاغذ باندې دی هسه د کور آباد نړیوالو هغه قانونو چې هغه افغانستان توجه کوي او زموږ نوم ښه څرګندي څنګه چې زه په یو کال کې زه شل خبري اعلان درسنه کارکون کله لاس ورکوم بیا دې هم د هیواد د رسنیو د بیان د ازادۍ د غوره هیواد نو ورکړل شي دا خو مناسبه نه ده، دا خو ښه پریکړه نه ده. دا که هر څوک کوي دا زموږ په حق کې ظلم کوي، دا زموږ د خبریالانو د ژوند سره جفا کوي، زموږ د خبریالانو د کورنۍ او هغه اولادونو چې هغه پاتې کوي د هغې سره جفا کوي. متاسفانه چې دغه وضعیت ډېر اندېښمن کوونکی دی، سړی نشي زغملی دغه حالت.
بله بله، تاسو څه د نن سبا په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ ډيري ادارې جوړ شوې دي په مختلفو نمونو تر د عنوان لاندې کار کوي، ول بیا هم د ژورنالستانو ستونزې چې حد اقل تر یو حد باید حل شي، برخلاف ارقام د مرګ ژوبلې ډيريږي، تهدیدونه ډيريږي، ول د سګي
وګورئ موږ نهادونه کابل پریس کلب هم دي تورته نور نهادونه چې کار کوي، موږ د اجرایي قوې نه چې موږ وسله ولرو یا موږ فوز ولرو او د خبريال په وړاندې چې ظلم کوي دغه دفع وکړو. موږ لږ تر لږه موضوعات مشخص کوو، تهدیدونه مشخص کوو، حکومت ته ورته کوو، حکومت ته معلومات ورکوو چې دا 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 مشکل لري. تر وګوره په تیر کال کې مثلا که په یوه کال کې یا په تیرو لس میاشتو کې زموږ د هیواد پینځه زره انسانان ته مرجوب لاوړي، یا که دیو نامه د ریپورټونو له وجې وینسم دغه سله تیر دوه زره نم کال نه تر اوسه پورې که څلوېښت زره انسانانو ته ملکي کسانو ته مرجوب لاوښتي. د څلوېښت زره انسانانو په سر باندې که تقسیم کې په هرو لسو په هرو سلو ملکي خلکو کې یو خبریال وژل شوی که نه، یعنې په یا زخمي شوی دی. څومره چې جګړه خونړی کیږي او څومره چې د خبريالانو تعداد زیاتېږي په هغومره کچې باندې دوی ته تهدیدونه زیات مواجه کېږي. له نیکه مرغه زموږ د خبريالانو کورنۍ یا زموږ د خبريالانو هغه ارقام دوی هغه شمېر زیات شوی دی، همداسې ورسره تهدیدونه هم زیات شوي دي، همداسې وژنې هم زیات شوي دي. یوه مخ خبريالان لږ مو لږ وژل کېدل، اوس چې ډېر دي له بده مرغه ډېر وژل کېږي، په ډېر صحنې تر ظاهریږي. او همدارنګه ملکي خلک هم هره برخه چې وژنې متاسفانه شته، سپورټمن مو وژل کېږي، سر سړي مو وژل کېږي، ملي سړي مو وژل کېږي، خبريال هم د همدغو شیانو یو قربان دی. فوکس ځکه په خبريال باندې ډېر کې چې ډېر خلکو خو بنسر منظری شوی ده، دی خلکو خود دی ملت سرگی دی ده دی، یعنی که خبریال معلومات ورنه که خوب ملت خود تیاره که پاته که گی. نو دکه باید پا دی بانده دیر بحث موشی چه تنگ ده دی وژن و تنگ تهدیدونو
مخنیوه وشی. ام دا با دا اخبارون وروسته شوی دی، ام دا با زمانگا وروسته پختنه میچه وروسته با مطره شی. خو پروانه جان دا پختنه تاست متوجه ده او وروسته بیده تسل سب نیم زواب غارم چه حکومت بخپل دا بیان ازاده تا زن شمن بولی او که هم دا حالتی چه خبریالان تهدیدیگی او دا حالت دوامو که و دا دموکراسی دا اصل چه یوازنه اداره چه دیتا جمنی دی او دا دموکراسی دا اصل چه دا بیان ازادی دا پکه تر دیر مراد که دیشی هم دا رسنه دی. نو که دا حالت دوامو که چه فکر کوایی چه دا حکومت دا جمنتیا دا دموکراسی دا اصل تا دوم را تاوان رسیدل دا خپلا رسنه دا رخ کم خواته ساقی د کوم سوند سره مخ کی؟ بله پروانه جان زما غاوری، بله پروانه جان زما غاوری، فکر کوم تلیفون کې کوم سوند زره کڅنګ زما زی غک ناورم. تاسو هل څه مهرباني وکئ تاسو د پښتنه جواب کا لطف کوي. بلکل سمده، حکومت بخبلا زن ده بیان ازاده تجمن بولی، نو که امده حالت ده رسانه و جورنالسان و پولاند دوامو که ده دموکراسی ده اصل چی یوازنه اداره چی دیر پکه ده دموکراسی ده اصل پلکی دهشی امده غی رسانه دی، نو دیتا به چه توان رسولش راتلون که چنگه گوره ده رسانه؟
کله چې هغه له واقعیت نه لرې ولاړ نه شي، د بیان د ازادۍ تر نامه لاندې افغانستان یو یو نسبتا ښه نوم لري که له نورو ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړو، له پاکستان سره، له ایران سره او له نورو هیوادونو سره. پاکستان کې مثلا یو څوک د رسنۍ خبریال هغه په حکومت باندې دغه څرګند نیوکه نشي کولی، هغه هم همدغسې له اقتصادي ستونزو نه نیولې بیا د بیان د ازادۍ او د ډیموکراسۍ تر دغه لاندې دي. یعنې دغه ډیموکراسي صفر شوې ده. موږ ښه یو په دغسې په داسې حالات کې، خو که وضعیت همدغسې روان وي چې زموږ رواني مسؤلیت ته او فزیکي مسؤلیت ته جدي توجه ونه شي او هغه رسنۍ چې فعالیت کوي د هغوی د بیا ودې لپاره او د هغوی د پښو په درولو لپاره نړیواله ټولنه منظمه او په مساوي توګه باندې مرسته ونه کړي، نو موږ به د خبریالانو نیولو کوي په کورونو کې هغوی به شخصي بزنسونه شروع کړي او ځکه چې هغه اولاد لري، هغه کورنۍ لري، هغه ژوند لري. په دغسې حالت کې بیا د بیان ازادي او دغه نیمه ډیموکراسي چې موږ اوس لرو دا کاملان تر سیوري لاندې راولي. بیا دا ګټلی نوم چې په دې تېرو 18 کلونو کې موږ له نیکه مرغه د بیان د ازادۍ او د نیمه ډیموکراسۍ یو ښه نوم لرو، دا به مو هم له لاسه ورکړي. په اقتصادي پلو باندې ضعیفه یو، امنیتي پلو ضعیفه یو، د حکومتولۍ له اړخه ضعیفه یو. یوازې دغه یوه برخه راپاته ده. د دې په واده کې د ټولو نړیوالو ارګانونو هغه چې هغه په ملکي برخه کې مرسته کوي هغې مسؤلیت دی چې افغانستان توجه وکړي او د رسنیو دغه وضعیت بدل کړي. که تغییر ورنه کړي موږ له موږ بیا نه شو ویلی چې دا هېواد کې
حالت به بد نه بد
شي. ډیموکراسي څه معنی؟ یعنی چې زه هر ورځ وژل کېږم، زه غږ نشم پورته کولی، زما ماشومان ښوونځي ته نه شي تللی، زما نجونې ښوونځي ته نه شي تللی. نو بیا خو د نړیوال بیا د امریکا دا دومره قوت او دا دومره حضور یا دومره وخت تېرول بیا څه معنی لري؟ بیا خو د هغوی شتون هم صفر کې ضربېږي. یعنې په دومره کلونو کې ته ماته راغلی د دې په نامه چې د بیان ازادي موږ تامینو دلته او د ډیموکراسي ته کار کوو، خو داسې نه دی کړی. ډیموکراسي خو دا معنی نه لري. نه
مننه تاسو سره یو ورسته پوښتنه ده او دوه دقیقې ورته وخت لرو چې تاسو نه پی جواب واخلو. تاسو مخکې څو خبرو ته اشاره وکړه، راځي د حل په لارو چارو د ځوان ژورنالیست او د کابل پریس کلب د مشر په توګه تاسو نظر واخلو چې تاسو وایو چې یو صحیح میکانیزم د ژورنالیستانو د حفاظت د دوی د مسلکي توپ او د دوی د خوندیتوب د لپاره نشته، د سم کار نه دی شوی. نو بل اخر هم دغه ستونزه ده چې تاسو اشاره وکړه، څه ډول میکانیزم کولای شي چې دغه ستونزې ته د پای ټکی کړي؟
اول خو په لویه کې په کار دا ده چې په دوامداره مسؤلیت باندې فکر وشي. اول هغه خبرې اعلان چې هغه په تېرو کلونو کې وي د بیان د ازادۍ قربان شوي دي، د غیر له کورنیو سره مرسته وشي په دوامداره توګه. د دوی اولادونه په بورسونو کې بورسونه ورته ورکړي چې تعلیم ورباندې وشي، او هغه کسان چې مجرمین دي خبریال په وژلو باندې، خبریال په بندې کولو باندې، هغه د هغه محکمې ته راکشي او هغه که اعدام یې که بندي یې که جریمه یې کارتي هغې ته جزا ورکړل شي. په اوسمهاله کې په لنډ وخت کې چې اوس دفه تنه دې وضعیت نه موږ څنګه ځان ژغورلی شو؟ د جګړې کرښې ته چې ته خبریال بیا یې که نه، د جګړې کرښې ته اصلن اړتیا نه ده چې ته بوزي او دروغ ورته ونه وایي. موږ ته خو حکومت هم دروغ وایي، موږ ته خو وسلوال لیدلې هم دروغ وایي، ولس هم دروغ وایي، همدارنګه که امریکا یا د کوه هغوی هم دروغ راته وایي. معلومات په وخت نه راکوي، د خبریال د ساتلو او د خبریال د خوندي کولو لپاره صحیح پلان نه لري. پلان یې دا کولی شي چې دوی لنډ اوس که خبریال په هلمند کې یا په روزګان کې یا بدخشان کې له ستونزو سره مخ کېږي چې یو لږ تر لږ یو د امن په نام باندې یو کور ولري، یو خوندي ځای، هغه داسې ځای وي چې هغه د شخصي ګټو لپاره استفاده نه شي. او په اوږدمهاله کې دوی کولی شي هغه قوانین چې پاس شوي دي د هغې د عملي کولو لپاره هغه جدي کار وشي، او استخباراتي ځواک چې موږ لرو دا ښکتلی شي چې خبریال ته تهدید مواجه کی، خبریال وژل کی، یا د خبریال په اړه باندې غلط تصمیم نیول کی، هغه کسان مشخص شي، هغه کړۍ مشخص شي، او هغه قانون ته او هغه د ولس په وړاندې وویل شي چې دا سړی دا کوي، دا سړی د بیان د ازادۍ خلاف دی او دا د
د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل او په پکتیا کې خبریاله پروانه پکتین چې په روسي کې لاینم قطع شو. په هر صورت خوشاله چې څنګه سره وي مننه چې اوریدونکو سره معلومات شریک کړل. قدرمن اوریدونکو روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا خدای ملشه.